کابل کده مزدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو سات خبرونه ز فریبا زاهر لخپلونو رو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع د پاکستان هغه پریکړه ده چې تر اوږده ځنډ وروسته یې تېره شپه د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ د خپل هوایي حریم د پرانستلو په اړه کړې ده. دا چې دا پریکړه څونه اهمیت لري په همدې خبرونه کې اوري. بلخوا د انتخاباتو د څارونکو اندېښنې به هم واوري چې د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاریانې د قناعت وړ نه بولي. نو راپورونه هم ستاسو په سر کې. فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
په افغانستان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وایي تر انتخاباتو مخکې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د سولې موافقه او په انتخاباتو کې د طالبانو ګډون به د جمهوري ریاست د روانو ټاکنو له شفافیت سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وایي چې پاکستان خپل هوایی حریم له افغانستانه د ټولو بهرنیو پروازونو لپاره پرانیستی دی. او د ایران قضایه قوه نن تایید کړه چې یوه ایرانی الاصله فرانسوي میرمن په هغه هیواد کې نیول شوې ده. په افغانستان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشره هوا علم نورستانی وایي له وسوالو طالبانو سره د حکومت د سولې موافقه په انتخاباتو کې د طالبانو ګډون به د جمهوري ریاست د روانو ټاکنو له شفافیت سره مرسته وکړي. نورستانی وویل اوس امنیت د روانو انتخاباتو لپاره یو اساسي مشکل دی. هوا علم نورستانی نن ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې د جمهوري ریاست ټاکنې به له ټولو ستونزو سره په ټاکلي وخت وشي.
افغانستان د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون وسلوال کمیسیون نه ده. حکومت د قانون له مخې یو کلافیت لري چې زمونږ د ټاکنو امنیت تامین کړي.
نورستانی له وسوالو طالبانو سره د حکومت د سولې د هڅو د حکومت د سولې د موافقې او په انتخاباتو کې د وسوالو طالبانو د ګډون د امکان په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی هم افغانان دي او افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې تایید کړ چې پاکستان خپل هوایی حریم له افغانستانه د ټولو بهرنیو پروازونو لپاره پرانیستی دی. د دې ادارې ویاند قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل لکه رئیس چې پاکستان خپل فضا د افغانستان پروازونو ته تړلې وه، د افغانستان حکومت ته $22 میلیون تاوان رسیدلی دی. د پاکستان حکومت د فبروري په میاشت کې خپل هوایی قلمرو له هند سره د نږدې پوځي کړکیچ د پیښېدو له ویرې بند کړ. پاکستان تر هغه وروسته خپل هوایی حریم د ډېرو نړیوالو پروازونو لپاره پرانیستی و، خو له افغانستانه د هند پر لور پروازونو ته ممانعت و. د پاکستان د هوایی چلن ادارې پرون په یوه یاداشت کې اعلان وکړ چې هوایی حریم یې ټولو ملکي پروازونو ته پرانیستی دی. د بدخشان د واخان ولسوالۍ ولسوال معروف خیرخوا د یوې ښځې د جنسي ځورونې په تور موقتاً له کاره لرې سوی دی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند سید شاه سقیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د واخان پر ولسوال تور لګېدلی چې یوه بهرنۍ ښځه چې د سیاحت لپاره واخان ته ورغلې وه ځورولې ده او جنسي زور زیاتی ورسره کړی.
تر هغه وخته پورې چې د پلاوي څېړنې پای ته رسېږي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د بدخشان د ولسوال عبدالمعروف خیرخوا دنده ځنډولې ده او یو بل سرپرست کس دا مهال د ولسوالۍ چارې پر مخ وړي.
سقیم وویل چې تحقیق کیږي او که چیرې ثابته سي چې معروف خیرخوا په حقیقت کې یوه ښځه ځورولې ده او له هغې سره یې جنسي زور زیاتی کړی نو د ولسوال له دندې به لریسی. د آذربایجان د اقتصاد وزارت مرستیال صاحب محمدوف ویلي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ تجارت 30% وده کړې ده. محمدوف دا وینا نن د آذربایجان خبری رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي چې د سږ کال د جنوري او مې میاشتو ترمنځ وخت کې دا رقم 15% نور هم زیات شوی دی. محمدوف ویلي چې د لاجوارد ډالر د آذربایجان او افغانستان تجارت ته ډیره مهمه ده. هغه ویلي چې اوس مهال 12 افغاني شرکتونه په آذربایجان کې کار کوي. د ایران قضایه قوه نن تایید کړ چې ایرانی ولسمشر فرانسوي فریبا عدلخوا نیول شوې ده. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا مکرون پرون ویل چې دا مسله له تهران سره مطرح کړې او د فریبا عدلخوا د نیول کېدو په اړه توضیحات غوښتي دي. فریبا عدلخوا په پاریس کې د سیاسي مطالعاتو د انسټیټیوټ زده کوونکی و او تحقیق یې کاوه. داسې ګڼل کېږي چې هغه د ایران د اسلامي انقلاب پاسدارانو د جاسوسۍ په شک نیولې ده. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلي نن رسنیو ته وویل چې فریبا عدلخوا په وروستیو کې نیول سوې خو د مسلې حالت تاسو د چې د نورو معلوماتو ورکول مناسب نه ګڼي. د ملګرو ملتونو سازمان د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف په امریکا کې د سفر د محدودیت د لګیدو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د جواد ظریف د جولای په 14مه د ملګرو ملتونو سازمان په یوه جلسه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ورسید. هغه به سبا د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو چارو د شورا په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون وویل چې محمد جواد ظریف ته یوازې دومره اجازه ورکړ سوی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ودانۍ په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت تر ځایه په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر تر کوره او د جان اف کینیدی تر هوایي ډګره تګ راتګ وکړي. د ملګرو ملتونو ویاند فرحان حق پرون ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د ایران او امریکا له ماموریتونو سره په تماس کې دي او خپل اندېښنې کوربه هیواد ته څرګنده کړې ده. او د امریکا د متحدو ایالاتو پر جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د انتقادونو د زیاتېدو په حال کې دي چې د امریکا د کانګرس د څلورو غړو په اړه یې له توکمیز تبعیزه ډکې خبرې کړې دي. ډونالد ټرمپ پرون د کانګرس د څلورو دیموکراتو غړو د څرګندونو په اړه په غبرګون کې په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته وویل چې هغوی یوازې شکایت کوي او که دلته نه دي خوشحاله له دې ځایه دي ولاړې سي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې له نیویارکه د کانګرس د غړي الکساندریا اوکازیو کورتیز، د میشیګن ایالت د وکیل رشیده طالب، د مینیسوټا ایالت د وکیل الهان عمر او د ماساچوست د وکیل ایانا پرسلی په اړه کړې دي. امریکا په کانګرس کې د څلورو دیموکراتانو له خپله حزبه غوښتنه کړې ده چې د ډونالډ ټرمپ د استیزا پروسه پیل کړي.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. پاکستان تیر شپه خپل هوایي حریم د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ پرانست. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې ویان محمد قاسم رحیمی،
افغانستان میتونه پروازش به هند از مسیری که قبلا صورت میگیرید به دهلی و بمبئی تنظیم کنه و از مسیر شرقی استفاده کنه.
د افغانستان سرون کې بنسټونه د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاریانې د قناعت وړ نه بولي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنیو ستونزو په اړه به هم واورو چې له امله یې د دې جرګې یوه تخمیني روبه ضایع سوې ده. د دغې جرګې یو غړی وایي
په دې کې باید موږ دلته سل زیات تقنینی مسودې منتظرې پرتې دي. د مخالفینو پر وړاندې شدیده تعرضي جګړه هم روانه ده. نو په داسې مواردو کې موږ باید دغه مواردو ته پام کړی وای.
د هغو نوي ځوانانو اندېښنې به هم واورئ چې په روزنتون کې لوی شوي دي او خپل برخلیک ته پتمه دي.
موږ هر پلا به مو ژړله په خپل مور پسې چې مور ته به مو زنګ وویل چې راسه موږ بوزه. مور به وویل چې زما سره پیسې نشته، زه به مې تا سره کم کور ته راوړم.
د نور راپورونو تر څنګ په امریکا کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په سفر محدودیتونه هم واوري او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او بل تفریحي پروګرام د ګوډې اچار دی. ورځو د سر موضوع ته. د افغانستان د هوایی چلن اداروي پاکستان له اوږده ځنډ وروسته تېره شپه خپل هوایي حریم د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ پرانسته. د دې ادارې ویان قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د هوایی حریم د بندېدو له امله افغانستان 28 میلیون ډالر اقتصادي زیان کړی دی. د پاکستان خپل هوایي حریم نږدې 15 میاشتې وړاندې له هند سره تر کړکۍ چې رامنځته کېدو وروسته د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ وتاړه. اکرام الله اکرام جزئیات راکوي.
د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره هیله لري چې د ملکی پروازونو په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم په پرانیستو سره به افغانستان ته په هرو څلور ویشتو ساعتونو کې په اوسط ډول 1,15,000 ډالر اقتصادي ګټه ورسیږي. د دې ادارې ویان قاسم رحیمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له 15 میاشتنی ځنډ وروسته به د کابل ډیلی او کابل ممبئی پروازونه د پخوا په شان په دې ډول د هیواد د ختیځ هوایي دهلیز لارې ترسره کیږي.
د
وی پاکستان تیر شپه د نوتام په خبرېدو سره د ټولو بهرنیو هوایي پروازونو په مخ خپل هوایي حریم پرانست. اوس افغانستان کولای شي هندوستان په ځانګړي ډول ډیلی او ممبئی ته د ختیځ هوایي دهلیز له لارې پروازونه تنظیم کړي او موږ هیله لرو چې دا محدودیت په بشپړ ډول ختم شوی وي او موږ له دغه لارې په دوامدار ډول ګټه واخلو.
از این مسیر به صورت دائمی استفاده کنیم.
پاکستان نږدې 15 میاشتې وړاندې له هندوستان سره تر یوې شخړې وروسته خپل هوایي حریم د ټولو بهرنیو ملکي او پوځي پروازونو پر مخ بند کړ. افغانستان چې د همدغه هوایي حریم له لارې هندوستان ته پروازونه کول، له تړل کېدو سره یې د افغانستان پر فضا هم بهرني پروازونه بند شول، چې لامل یې د هیواد ګڼ مالي زیانونه ولیدل. د هوایي چلند ادارې د معلوماتو له مخې دغه هوایي حریم د بندېدو له امله افغانستان نږدې 28 میلیونه ډالر اقتصادي زیان لیدلی دی. د دې ادارې وایي ښاغلي رحیمي هیله وښوده چې د دې حریم په پرانیستو سره به یو وار بیا د سیمې او د منځنۍ اسیا هیوادونه د هوایي پروازونو په هدف د افغانستان له هوایي حریمه ګټه واخلي. دی وایي چې په اوسط ډول د افغانستان له هوایي حریمه په هرو 24 ساعتونو کې له 250 نیولې تر 300 عبوري پروازونه ترسره کیږي، چې د هر پرواز په سر افغانستان ته تر $200 ټیکس ورکول کیږي. د دې لارې له تړل کېدو وروسته که څه هم افغان هوایي شرکتونو د پاکستان پر ځای د ایران د فضا له لارې هند ته پروازونه کول، خو نسبت پاکستان ته د زیاتې فاصلې او وخت له امله د ټکټونو په بیو کې هم لوړوالی راغی. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د پاکستان د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د افغانستان صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې ژر او په کم لګښت هندوستان هیواد ته ورسیږي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل دی وایي د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د دغه لارې د پرانیستو هرکلی کوي. له نیکه مرغه د 15 ورځني ځنډ وروسته دا هوایي حریم یو وار بیا د پروازونو پر مخ خلاص کړی شو، او په دې سره د افغانستان صادراتي توکي په کم لګښت او کم وخت کې ټاکل شوو ځایونو په ځانګړي ډول هندوستان ته، چې د افغانستان د صادراتو د پلور لوی مارکیټ دی، رسیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان پو سیف الدین سیهون وای افغان حکومت باید په راتلونکي کې د دغه ډول ستونزو د مخنیوي په هدف له یاد هیواد سره د ډیپلوماتیکي چینلو څخه په استفادې خبرې وکړي، تر څو د دغه ډول ستونزو د پیښېدو په صورت کې افغانستان ته اقتصادي زیان ونه رسیږي.
دوستانو ومردل چې پاکستان پریکړه کړې ده چې له اوږده ځنډ وروسته به د ټولو بهرنیو پروازونو پر وړاندې د دوی هوایي حریم پرانیستی وي. په همدې اړه دا چې افغانستان په دغو 15 میاشتو کې چې د هوایي حریم تړلی و څونه زیان کړی دی او اوس به دا پریکړه د افغانستان څونه په ګټه وي، زموږ همکار اکرام الله اکرام له د اقتصادي چارو له کارپو آصف بکتاش سره په دې اړه مرکه کړې.
د هوایي حریم د لارو خلاصېدل د افغانانو په مخ هغه ګټه دا ده چې دوی مجبوره وه د هغه هوایي حریم د انتصاب په صورت کې یو اوږده لاره طی کړي، چې بیا به له دوبۍ نه تلله هندوستان ته یا نورو ملکونو ته په مستقیمه توګه څوک غواړي هندوستان ته پروازه پیده کولی شي. هغه د هوایي حریم په بندېدلو سره دلته د ټکټونو قیمت لوړ شوی و. افغانانو لپاره ډېر قیمت تمامېده، خو دې لارې خلاصېدل وروسته یو څه ارزانه شي، په دا معنا سره چې بېرته به قبلي حالت ته راځي، چې هم د افغانانو په ګټه ده او په عین حال کې د پاکستان په ګټه هم.
بکتاش صاحب، د دغه ډول پروازونو د دغه ډول هوایي حریمونو بندول د نورو هیوادونو د ملکي پروازونو پر مخ باندې د دغه برخې په نړیوالو قوانینو کې په دې اړه څه موجود دي؟ یعنی یو ملک حق لري چې په دغه ځانګړو شرایطو کې د یو ملک یا د ټولو هوایي پروازونو پر مخ باندې د خپل هوایي حریم وتړي؟
د افغانستان په برابر کې دغه راز چلند لرلی، دغه راز برخورد درلی. په دا معنا سره چې کله که به د کراچۍ بندر د موږ په مخ بعضې ته کله به دلته چې د میوو تولید موږ زیات شي او هغه د پاکستان تاریخ به لاړ شي هندوستان ته یا عربي دولتونو ته، دوی عین چلند لاره په نتیجه کې به زموږ ټولې میوې خصوص دا د پاکستان هغه سیاست به د افغانانو په وړاندې د افغانستان په یوه اقتصادي معاصره کې کړي. په داسې حال کې چې په اوس کې افغانستان خوشبختانه در اقتصادی معاصره نواتلای منگه دی چه بار دلار نه نور عربی دولتون سر دلتو ترکمنستان دلار نه آذربایجان آسه ده ترکیه و اروپا سر وصل دو یا تاجکستان دلار لچین سر در اقتصادی معاصره نمان وطل دو. خود اغا هوایی حریم زمان گفتم اخوان در تغل اغا پدر شاید که صورت نیستی تا تشپهی در پاکستان در توریستان پزاله بدل سوی اساسا پدر ووس ووس ده ویل شما هم د پاکستان دولت او هم په کل که د توریستان اصلي زاله و پاکستان سره افغانستان
دولت بکتا سپتا سی دا تازه میوه یادونه وکړه و سم په افغانستان کې د تازه میوه د تولید موسم دی او د هوایي حریم پرانستل شو او افغانستان له هندستان سره سو هوایي دلیزونه لري دغه پریکړه څومره افغان بزګرانو ته په اقتصادي لحاظ باندې ګټه ورته
بخیر د اواد طریق د دې قیمت سمونی د دولت مجبور ده یو مقدار سبسایدی و منی او په نتیجه کې تمام شد د لغه میوه سغل په پاکستان و هندستان ته ځي یا نور ملکونو ته ځي هغوی هم څه یو څه محصول په دې باندې ولګوي په نتیجه کې زمونږ میوه زمونږ زراعتي تولیدات نورو ملکونو ته لاړ شي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه نیدا محمد یم د لار چخلسو د وای د ډیر شپ کار سو دی او مشکوال است چې لار سو راسو مثلا یو مریض لور یا د لور لار سو راس سنتیا برابرې مشته دا په دې خاطر وخت د ډیر زیانونه ورسه د روس چې کله چې د لار خلاصو د سو د نو وس اسودای ورسره موږ کولای شو چې لار سو راسو ډیر خلک سره خوشبینی دی او موږ هم ورسره
السلام علیکم سردار محمد یما د نیمروز ولایت سدین کی دا کوم لار چې پسند شوی ده او ایلار د پاکستان سره دا مشت ډیره په نفع ده مخکې موږ مشکلاتونه ډیر و مدزان مشکلات مې وو چې بسنه د ایران د لارې یا د بل لارې په هندستان تکله د کې موږ اقتصادي وزن سره ډیر مثلا د غیر لو لري هم اوس ډیر خښوي ده دا لار چې پسند شوی ده ایران او افغانستان او ایران او پاکستان لار دا ټول ملت دا پګټ کې دا ډیر خلک ورته خوشبین یو خصوصا موږ د افغانستان غم سفلې ملت ډیر ورته خوشبین دي لري. تا
زه محمد نسیم یم د نیمروز ولایت څخه کوم لاره چې خلاص شوې ده دا نه یوازې چې د خلکو په نفع کې ده بلکې د دولتو په ګټه کې ده. هیله لرو چې کوم روابط چې دغه سوي دي تر دغه لاړه شي او پاکستان نه باید نور داسې کارونه وکړي.
ډېر خوشاله ده خو موږ لپاره اقتصادي ګټه هم ده عوامو مشکلات هم ورباندې حل کیږي نو دې سره افغانستان ته ډېر تاوان رسېدلی وو اوس چې دی اوس دا تاوان افغانستان چې دی محفوظ شو نو دې کې پیدا ډېرې دي عابد باندې ماستر کوي بدبینی او زړه کې کینې مینې چې دی ختمیږي.
د یو شمیر افغانانو نظرونه مو اوریدل چې د پاکستان لخوا د هوایي حریم د پرانستلو په اړه خپل نظرونه څرګند کړه. اوس به ورسو د افغانستان اړوند د انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاریانی د قناعت وړ نه بولي. دا چې دلیل یې څه دی د خان محمد سین په راپور کې به وورو.
انتخاباتو ته د ورځو له کمیدو سره د څارونکو بنسټونو انتقادونه زیات شوي دي. د انتخاباتو سارونکو بنسټونو د سه شنبه په ورځ په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د انتخاباتو د شفافیت د نوم ثبتولو د پاڼو د اصلي او جعلي تذکیرو د بیلولو او د رای ورکونکو د بشپړ نوملړ د تیارولو لپاره هیڅ میکانیزم نشته. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ فیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د رای ورکونکو واقعي فهرست جوړ او د اصلي او جالی پانو پا بیلولو لاس پوری کلی.
خیلی هم سطحی برخورد کردن برگفتن به طرف انتخابات ریاست
دیوی لدغا بهیر سره برسیرن چلند وکر دا چه مونگ ده نمانولو وال انتخاباتو تا آماده نیو او کوم ارزوانم و چکره سو عمده دلیلو ندی ده رای ورکون که لس ده جور او اصلی او جالی پانی ده بیلشی سوک چه نشتا و نمونشتا حقا تا خیالی رای ورکون که ویلشو ولسمشریزو انتخاباتو ته شاوخوا یوونیمه میاشت پاتې ده او د بایومتریک سیستم د کارولو نه څرګندواله بل انتقاد دی چې د انتخاباتو څارونکو بنسټونه مطرح کوي. دوی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه سیستم د کارولو لپاره کړنلاره نه ده ځانګړې کړې. د انتخاباتو په اړه اندېښنې یوازې پر کمیسیون په انتقادونو نه خلاصه کیږي، بلکې د شفافو انتخاباتو بنسټ دا هم وایي چې دا ځل نړیواله ټولنه هم د افغانستان له ولسمشریزو انتخاباتو سره مرستو کولو ته لیوالتیا نه ښیي او که روان وضعیت دوام وکړي بحران به رامنځته شي. د انتخاباتو سهمیه بندی د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو بل اندېښنه ده چې د انتخاباتو څارونکو په دغه ناسته کې په دې اړه خبرې وکړې او ویې ویل که داسې وینو دیموکراسي او د خلکو رای به تمثیل نه شي. له دې سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې د رای ورکوونکو د اصلي او جعلي پاڼو د بیلولو کار روان دی او کمیسیون به تر راتلونکو دوو ورځو پورې د رای ورکوونکو بشپړ نوملړ اعلان کړي. د دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سعادت وایي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو د تعقیم پر اساس ګام پر ګام پر مخ ځي. تر دې دمه پورې د تعقیم هیڅ کوم مورد نه دی نقص شوی. زموږ غوښتنه د ټولو نظر بنسټونو څخه دغه ده چې د دوی لیدلوری باید تخنیکي واوسېږي نه سیاسي، او دوی باید دغه پروسې سره همکار واوسېږي.
دغه کمیسیون د انتخاباتو څارونکي په نه همکارۍ تورنوي او وایي چې د دغه تورونو پر ځای باید له کمیسیون سره ګام په ګام مرسته وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
سمجه خلا ازادي راډیو اوري اوس په ورسو د افغانستان پارلمان ته د ولسی جرګې د کورنۍ او ستونزو له امله د دغه جرګې یو تقنینی روبه ځای سو. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې لا هم د ولسی جرګې د کمیسیونونو ریاستونه پیر او پلورل کیږي. ناجیه صفایی راپور کوي.
په داسې حال کې چې لسلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې د تصویب لپاره د جرګې په میز پراته دي، د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د ولسی جرګې د اداري پلاوي له ټاکل کېدو وروسته دا مهال د کمیسیونونو په ریاستونو لانجه روانه ده. د دغو وکیلانو له ډلې رمضان بشر دوست د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال کمیسیونونه د یو شمېر کسانو په انحصار کې دي او تر ډېره وکیلان هغو کمیسیونونو ته نوملیکنه کوي چې جیبونه یې پکې ډکېږي.
تقریبا تمام کمیسیونونه مهمه په ګیروګون
تقریبا ټول کمیسیونونه انحصار شوي او داسې کمیسیون نشته چې هیڅ وکیل ورته نوملیکنه نه ده کړې، ځکه هلته نه جیب ډکېږي او نه هم ښه څوکۍ لري. تاسو فکر وکړئ د ولسی جرګې په تقنیني کمیسیون کې هیڅ چا هم نوملیکنه نه ده کړې.
کمال صفای وایي د ولسی جرګې د کورنۍ ستونزو له امله د دغه جرګې یو تقنینی روبا ځای شوه.
په ولسی جرګه کې دنه زموږ داخلي ستونزو له کبله د ولس یو تقنینی روبا د لاسه ورکړه. په دې کې باید موږ دلته سل زیات تقنینی مسودې منتظر پرتې دي. د مخالفینو پر وړاندې شدیده تاروزي جګړه هم روانه ده. په داسې مواردو کې موږ باید دغه موارد ته پام کړی وای.
دا په چل کې ده چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د ولسی جرګې غړي د اوړي په رخصتۍ ولاړ شي. د ولسی جرګې غړي نعمت الله کریاب بیا د ولسی جرګې د ټاکنو بهیر له ستونزو ډک ګڼي او د دغه سیستم په جوړېدو ټینګار کوي.
زمونږ هڅه په دایي چې دا سیستم ډېر ساده کړو او دغومره ډېر وخت ضایع نه شي. د دې تاوان دا ده چې هغه خلک چې معاملې ته راغلي هغه غواړي چې دا پروسه بیا بیا اوږده کړي او د دوی منفعت پکې وشي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ثور د میاشتې په شپږمه نیټه د ملي شورا ولسمه دوره پرانیسته. له یادې نیټې وروسته د ولسی جرګې د اداري پلاوي په ځانګړي ډول د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات وشول چې تر ټولو لانجمن او آن تر فزیکي شخړو هم ورسېدل. اوس دا دی له تیرو دوه اونیو وروسته د کمیسیونونو لپاره انتخابات روان دي چې لا هم نه دي بشپړ شوي. خو د ولسی جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان وایي د کمیسیونونو 90% ستونزې هواري شوي دي.
نږدې 90% ستونزې هوارې سوي دي. د 12 کمیسیونونو رئیسان او اداري پلاوي ټاکل سوي او هیله من یو چې ولسی جرګه ډېر ژر خپل عادي حالات وګرځي.
د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وویل د ولسی جرګې د هرې ورځې د ضایع کېدو زیان ولس ته رسېږي او د ولس باور په پارلمان له منځه تللی. ښاغلی رنجبر وایي که چیرې پارلمان خپلې ستونزې حل نه کړي د ولس له توند غبرګون سره به مخ شي.
زموږ خلاصه د راډیو اوري ورزو د افغانستان یو روزنتون ته په د افغانستان به شمې روزنتونونو کې اتلس کلنې ته نږدې ځوانان د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. د هغه ځوانان دي چې سرپرستان نه لري او تر اتلس کلنې وروسته د ساتلو مسؤلیت روزنتونونو نه مني. د ازادي راډیو خبریالې فیروزه عزیزي په دې راپور کې په روزنتونونو کې د بې سرپرسته ځوانانو کې سره اخیستې په ګډه وایو.
کورس راغلو نه مسجد راغلو مسجد راغلو التم نجوري کارو اول مکتب نه تلما اول د سره کې مکتب
صفی الله د خپل ژوند ډیر کلونه د کابل په واسطه آباد غروزنتون کې تیر کړی دی. دای په تنکی ماشوم توپ کې د بی وزلی لامل د غروزنتون تر غلای وو. دلته خروزنه وشوه، تعلیم وکړ او دا دینن په هم د غروزنتون کې روزون کیدی.
اول مکتب نه تلما اول د سره کې مکتب نه تلما تل تراغلو هم درس مې ویلې هم کار مې وکړ مکتب مې خوشې کړ مکتب بیل تراغلم هم مکتب مې شروع کړ درس کار مې وکړ بیا زه دلته استاد شوم استاد په غرغلم مسې استاد شوم بیل ته شاګردان ته درس ورکوم.
د صفی الله په شان داسې نور ځوانان هم شته چې په خپلو هڅو او د روزنتون په مرسته یې د خپل ژوند برخلیک ټاکلی دی. خوشتا په دغه روزنتونونو کې داسې کسان هم چې د خپل راتلونکي او بې سرپرستۍ په اړه اندېښنه لري. په دوی کې ډېر شمېر یې نجونې دي.
اول خود چې هر څوک اول راسي ژاړي او جغت کوي په خپل کورنۍ پسې، خو موږ زما ورور خو بیخي کوچنی خو ده
ګاڼه او تر دې مشره خور یې په شپږ کلنۍ کې د کابل علاءالدین روزنتون ته راوستل شوي وي، ځکه پلار یې مړ او بل سرپرستی نه درلود. څوارلس کلنه ګڼه اړه ده چې د اصولو له مخې په اتلس کلنۍ کې روزنتون پرېږدي. دا د خپل برخلیک په اړه اندېښمنه ده.
برنو موږ هرې پلا به مو ژړله په خپل مور پسې چې مور ته به مو زنګ وویل چې راسه موږ بوزه. مور به مې وویل چې زما سره پیسې نهشته، زه به مې تا سره کم کور ته راوړم.
ګڼه د دې روزنتون یوازینۍ نجلۍ نه ده چې د خپل تګ په اړه اندېښنه لري، بلکې د دې په شان ډېرې نورې نجونې هم ورته اندېښنې لري.
نمیخواستن برازونا میگفتن که یتیم هست اینجا یتیم خانه نیست که تو نگاهش.
نرگس شپاړس کاله عمر لري. دا لا وړه وه چې مور یې مړه شوه او پلار یې پرېښوده.
ما خانوس 15 ساله استم و اوخ تصمیم هم ندارم، نفهم داینده چی کنم. خودم هم تشویش میکنم بزن که ما هیچ کس ندارم و اگه از اینجا فارغ شم کجا برم.
د افغانستان د روزنتونونو مشر فیضان احمد کاکړ وای سره لدې چې کال بل ته روزنتونونو ته د بې سرپرست ماشومانو مراجعه زیاتیږي، خو د روزنې او پالنې لپاره یې کافي امکانات په واک کې نشته.
په افغانستان کې تعداد د یتیمو بې سرپرستو او بې وزلو ماشومانو تعداد ډېر زیات دی. که تنها موږ د یتیمو ماشومانو احصایې ته وګورو، 1.6 میلیونه هغه ماشومان دي چې یا خپل پلار او مور یې د لاسه ورکړی دی یا یې تنها یو د لاسه ورکړی دی. او دغه ټول ماشومان یعنی تنها په پرورشګاه کې ایدوی هغه بودباش دا ممکن هم نه دی، او دولت هم په دغه موجوده وضعیت کې فکر نه کوم که دغه دومره امکانات هم ولري چې دغه ټول د یو پوخ لاندې راولي.
د دغې ادارې په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې 18 دولتي او خصوصي روزنتونونه موجود دي چې 10,000 ماشومان پکې ساتل کیږي، چې 2,000 زیات نجونې او پاتې نور هلکان دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به نړیوال موضوع ته ورسو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته په سفر تللی، خو د امریکا حکومت د جواد ظریف پر تګ راتګ باندې محدودیت لګولی دی. د دې موضوع تفصیل سما څارون سره څېړو چې همداسې سره په سټوډیو کې د څارون صاحب خبرونې ته راغلی. په لومړي سر کې دا راته وایست چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر څومره یا څه ډول محدودیت لګول سوی دی؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، د ایران د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته تللی دی. روانه اونۍ امریکا ته لاړ چې د ملګرو ملتو په یوه غونډه کې ګډون وکړي. ظریف د یکشنبې په ورځ نیویارک ته ورسېد او ټاکل شوی دی چې سبا چهارشنبه د ملګرو ملتو د اقتصادي او اجتماعي شورا په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې د کړکیچ په اوج کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو امریکا ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر اجازه ورکړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه مامور وویل ظریف اجازه لري چې یوازې د ملګرو ملتو په ملګرو ملتو کې د ایران د ډیپلوماتیک ماموریت، د ایران د سفیر د کور او د نیویارک د جان اف کینیډي هوایي ډګر ترمنځ تګ راتګ وکړي. د دغو ځایونو پرته د اجازه نه لري چې نورو سیمو ته لاړ شي.
بله، آیا دغه امریکایي مامور د دې پریکړې د علت په اړه څه ویلي دي؟ ځکه په خپله دته اجازه ورکړل سو چې امریکا ته ولاړ سي، بیا ورې ته دننه محدودیت، د دې علت څه دی؟
دغه امریکایي مقام د ایران د بهرنیو چارو وزیر تورن کړی چې د امریکا له ازادیو د ناوړه تبلیغاتو لپاره کار اخلي، او ظریف د هغې اوتوکراسی یا استبدادي رژیم لاور سپیکر دی د په وینا چې د بیان ازادي مخه نیسي. خو له دې بندي سره سره د امریکا د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون دوشنبه له بی بی سی او سی بی سی نیوز سره په نیویارک کې د ایران د سفیر په کور کې مرکه وکړي، یعنی سره لدی چې دا بندیز په لګیدل یو دوی دا تور په لګوي چې د امریکا له آزادی فضا څخه په استفادې د ایران لپاره ناوړه تبلیغات کوي، اما د ایران د بهرنیو چارو وزیر مرکه وکړي.
ملګرو ملتونو څنګه رایه د دې موضوع په اړه عکس العمل ښودلی؟ تر اوسه
ملګرو ملتو په دې خاطر اندېښنه ښکاره کړې چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په لړ کې په ښاغلي جواز ظریف باندې یو لړ بندیزونه لګول شوي دي. د ملګرو ملتو ویندوی فرحان حق پرون خبری اعلان وکړ چې دارالانشا، یعنی د ملګرو ملتو دارالانشا په ملګرو ملتو کې د ایران او د امریکا له ماموریتونو سره په تماس کې ده.
تاسی هستی رادیو آوری دوستان روز مش خبرمان الله همه ده عمال ری خو وست ورسید رو دو خبرمان نیمایی برخیت پا کابل که چلار بجی و دیش دقیقه دی یو زل بیال فرشته جازید خد افغانستان او ناری ده مهم خبرون رو سرتکی آورو.
د بدخشان د واخان ولسوالۍ ولسوال معروف خیرخوا د یوې ښځې د جنسي ځورونې په تور موقتا له کاره لرې سوی دی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د واخان ولسوالۍ یو سرپرست سپارل سوی او که چیرې ثابته سي چې د واخان ولسوال دا کار کړی دی په رسما به له خپلې دندې برطرفه سي. په لوګر کې د ملي اردو د څلورمې لوا قومندان ډګروال عبدالمتین حسین خیل وایي د لوګر د مرکز پل عالم په څنډه کې د پرتې سیمې کمال خیلو کې په هوایی حمله کې 15 وسوال وژل شوی او 14 تنه زخمیان شوی دي. د چارواکي نن خبريالان ته ویلي چې پر وسوالو طالبانو چې په دې سیمه کې راغون شوی وو هوایی ځواکونو پرون ماښام بمبارد کړی. خو د وسوالو طالبانو ویاند ویلي چې حمله پر یوه جماعت شوی او 24 ملکی وګړي پکې وژل شوی دي. د ایران قضایه قوې نن تایید کړ چې ایرانی ول اصل فرانسوي فریبا عبدالخوانی ول شوې ده. تر دې ورځ مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا مکرون ویلي و چې دوی د فریبا عبدالخوا د نیول کېدو په اړه اندېښنه لري او دا مسله له تهران سره په خبرو کې یاده کړې ده. داسې ګڼل کېږي چې د ایران د اسلامي انقلاب پاسدارانو دغه میرمن ته جاسوسي په شک نیولې وي. او د ملګرو ملتونو سازمان د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف په امریکا کې د سفر د محدودیت د لګیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په د ملګرو ملتونو د سازمان ویاند پرون رسنیو ته وویل چې دوی دا مسله د امریکا له حکومت سره مطرح کړې ده.
مننه کوم فرشته جلزی. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وای پاڼه هم ولولی. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. له خاطر پردیس څخه به سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدن جوړونې ملي فدراسیون وایي چې احمد رضا محمدی چې څو ځله د ایران په استازیتوب په نړیوالو لوبو کې ګډون کړی و، له دې وروسته په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. هغه چې په اصل کې افغان دی خو د څو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي. د افغانستان د بدن جوړونې ملي فدراسیون ویلي دي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې ښاغلی محمدی اړ شو چې له دې وروسته په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. احمد رضا محمدی په 2018 میلادي کال کې د آسیا په کچه د 100 کیلوګرام وزن لرونکو سیالیو اتلولي خپل کړه او د سرو زرو مډال وګټه. په پکتیا کې د 12 کلونو کم عمر ځوانانو ترمنځ د فوټبال پیل شوې سیالۍ د تجربوي عالی لیسې پاتلوالۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالۍ په پایلوبه کې تمدن او تجربه